ډیره زیاته مننه امید مرزبان ته او اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت اته بجې شوې په روانه یو ساعته خبرونه کې به له اوریدونکو سره د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب شریک کړو. هند له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ستراتیژۍ په ردولو سره په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د بریاوو د ساتنې په مقصد د نړیوال ملاتړ غږ کړی. دا مو د سر موضوع ده، خو پیل له خبرونو کوو. هند له افغانستان نه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو مخالفت کړی دی. له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند، روسیې او چین په درې اړخیزه غونډه کې پرې خبرې شوې دي. او سپینې ماڼۍ نن د هغه موافقې متن چې له مخې له ایران سره په تېر نومبر میاشت کې د شوي توافق مواد عملي کېږي کانګرس ته واستو. هندستان له افغانستان نه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو مخالفت کړی دی. هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس ته نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوې ضایع او پر بوله وشي. خغلی خورشید دی غونډې ته چې پرون د 350 هیوادونو د استازو په ګډون په نوې ډلې کې جوړه شوې و وویل د نړیوالې ټولنې تمرکز باید پر دې وي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې او هغه مرستې چې له بهره ورسره کیږي له منځه ولاړې شي او مخنیوی وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لوري میلر له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو پرله پسې غوښتنه کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو موافقه باید سمدستي لاسلیک شي. لوري میلر وویل د امریکا دریځ هماغه دی چې و، یعنی دا تړون باید سمدستي لاسلیک شي. او خبرداري ورکړل چې داسې ونه شي نو امریکا به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د ختمولو لپاره پلان جوړولو ته مجبور شي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د روانو انتخاباتو امنیت په ګډون د افغانستان پر حالاتو د آسیا د زړه په نوم د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې خبرې وباسو نه وشي. دا غونډه هم نن په نوي ډیلی کې جوړیږي او ټاکل شوې ده چې د سیمې او نړۍ د سباندې سلويخت هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په کې ګډون وکړي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند، روسیې او چین په درې اړخیزه غونډه کې پرې خبرې شوې. دا درې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلو ډلو د بیا واکمنیدو له احتمال څخه اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ په دې درې اړخیزه غونډه کې د روسیې د امنیت شورا مرستیال ایفګینی لوکیانیوف او د هند ملي امنیت د شورا سلاکار مرستیال نیچل سندو ګډون کړی وو. بیان زیاتوي درې واړو او ومنل چې په افغانستان کې راتلونکي تحولات په مستقیم ډول د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې دي. د افغانستان درې واړه نږدې ګاونډیان هم درز د افغانستان د سولې او پخلاینې او بیا رغونې له هڅو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. افغان چارواکو له 2014 کال وروسته د مخدره موادو د قاچاق له کبله د هیواد د وضعیت د خرابېدو په احتمال اندېښنه څرګنده کړې. له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر محمد ابراهیم اسر ازادۍ رډیو ته وویل که نړیواله ټولنه د دې ستونزې په لمنځه وړلو کې مرسته ونه کړي نو مخدره مواد به ښایي په یو ملي او نړیوال ګواښ بدل شي. خغلی اسهر وایي زموږ اندېښنه هم دا ده چې نړیوال ځواکونه سبا له هېواده ووزي او موږ د مخدره موادو د کار تولید، پروسس او قاچاق د مخنیوي لپاره پوره ظرفیت ونه لرو نو د افغانستان د مخدره موادو ستونزه به په یو ملي او نړیوال ګواښ بدل شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې دا خبره وکړه. سوبکو په یو رپورت کې خبرداری ورکړې چې ښایي افغانستان له 2014 کال وروسته پر جنایاتو او د مخدره موادو متکیو هیواد باندې بدل شي، ځکه د په وینا په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په بیساري ډول زیات شوی دی. په همدې حال کې د امریکا پوځ ویل 2014 کال وروسته د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې په دوام به په بحرین کې یو استخباراتي مرکز جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مشر ایرین لوګان د امریکا په سنا کې د مخدره موادو ضد مبارزې وی کمیټې ته وویل د دې مرکز د جوړولو هدف ته خبرې یقیني کول دي چې له مخدره موادو سره مبارزه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له کمیټې سره ونه ځنډیږي. او ناتو په افغانستان کې لنړیوال ائتلاف سره د آذربایجان د مرستې هرکلی کړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموس همدارس د آذربایجان د قلمرو لاري د شپې د پروازونو او د ترانزیتي امکاناتو په ګډون د ناتو عملیاتو ته اجازه ورکولو په خاطر د هیواد ستایل. راسموس د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سره یو ګډ خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هیواد د نوي ماموریت هرکلی وکړ. آزادي سپین ماڼۍ پرون دغه موافقه متن چې لمخې له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې د شوي توافق مواد عملي کیږي کانګرس ته واستوه. د جنوري په 12 نیټه د شوي دې توافق خلاصه مخکې رسنیو ته ورکړل شوې وه. د سپین ماڼۍ لخوا دا اقدام په واشنگټن کې لاغه انتقادونو وروسته کیږي چې وایي د اوباما ادارې دا موافقه پټه ساتلې. د سپین ماڼۍ وایي چې کارني پرون وویل د اتومي انرژي نړیواله اداره غوره ګڼي چې د دې موافقې تخنیکي جزئیات پټ وساتي. د اتومي ادارې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې ته دند سپارل شوې چې دا خبره یقیني کړي چې ایران پر خپلو ژمنو عمل کړي. په توافق کې راغلي چې د جنوري له 6 نیټې رئیس ایران د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د بندیزونو د یوې برخې د فسخ کولو او په بدل کې د خپل اټومي پروګرام په اړه شفافیت ته له یوې ورځې بلې ته او په بې ساري ډول ځان ژمن بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر اپوزیسون چې سخت په خپلو کې ویشل شوی غږ کړی چې په سوریه کې د یو نوي انتقالي حکومت د جوړېدو په مقصد د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې د اپوزیسون ډلې نن جمعه په دې رای ورکړي چې آیا د جنوري په 22 نیټه په سویس کې د سولې په خبرو کې به ګډون وکړي کنه. مسکو پرون یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې ایران ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ایران به خامخا په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د هڅو یوه برخه شي او باید پکې شامل شي. لاوروف پرون په مسکو کې د ایران او سوریې د بهرنیو چارو له وزیرانو جواد ظریف او ولید المعلم سره وکتل. ظریف وویل چې ایران به په دې غونډه کې په هغه صورت کې چې د ګډون لپاره لمخ کې شرایط پرې کېښودل شي برخه وانخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اروپایي ټولنې ځینو خړو هیوادونو د دې هیواد له سفیرانو وغوښتي چې د اسرائیل د حکومت لخوا د نوو یهودي مرزایونو د جوړولو پر ضد د اعتراضونو آواز ته غوږ شي. نتنیاهو دا دوه مخي وبلل او پر ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو په اړه په قضاوت کې جلا معیارونه په پام کې نیسي. نتنیاهو که څه هم دغه هیوادونو نمونه یاد نه کړل چې د اسرائیل سفیران یې احضار کړي، خو راډیو اسرائیل وایي چې دا هیوادونه برتانیا، فرانسې، ایټالیا او اسپانیا وو. په اسرائیلو کې تیره اونۍ د 1409 کورونو مزایده اعلان شوه. دا په اشغال شوي لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې فلسطینیان د خپل هیواد قلمرو لپاره غواړي د یهودانو لپاره جوړ شوي استوګنځایونه دي. ډېر هیوادونه د اسرائیل دا کار غیر قانوني او د سولې د هڅو په وړاندې یو خنډ بولي. او د یوکرين پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکي پرون تصویب کړ. د یوکرين پارلمان همداراز د قانون په هغه ماده کې اصلاحات هم تصویب کړل چې پارلمان چې حاکم ګوند پکې اکثریت لري د مخالفو وکیلانو د معافیت په اسانۍ سره له منځه وړی شي. د اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو چارواکو د یوکرين د پارلمان پر دې پریکړه سمدستي انتقادونه وکړل او دا کار یې د ډیموکراسۍ په خطر کې اچولو بلل. په یوکرين کې د اروپایي ټولنې سفیر یان توبینسکي وویل د رایو په اخیستو کې وکیلان د رایو د الکترونیکي شمیرنې پر ځای د لاسو چتولو ته اړ ایستل شوي وو چې له اصولو یې سرغړونه بللې ده. دا و تر دې مهاله خبر. دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې سمګ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویبپاڼه آدرس ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. هند له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ستراتیژۍ پر دولو سره په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د بریاوو د ساتنې په مقصد د نړیوال ملاتړ غږ کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا واوري چې هندوستان ولې په افغانستان کې د 2014 کال څخه وروسته مودې ته اندېښنه لري. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال:
هندوستان د افغانستان نه ناڅاپي بې ثباته کېدو څخه ځکه ویرلې دي چې لیوی مخې د پاکستان نفوذ ممکن دی.
لا خغلی لیوال سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې: د افغانستان حکومت تر 2016 میلادي کال وروسته د مخدره موادو د تولید او قاچاق لامل د وضعیت د خرابېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سر مفتش جان سوبکوم ورته اندېښنه ښودلې. په دې موضوع هم یو رپورټ درته وړاندې کوو. د کابل ښار د ځینو ناحیو رئیسانو او استازو په کابل ښاروال باندې د اداري فساد او غیر قانوني کارونو د ترسره کولو تورونه لګولې دي. دا تورونه هم په یو رپورت کې څېړو. د هغه ماشومانو له حاله مو هم په یو مفصل رپورت کې خبرو چې د کابل په کوڅو کې ګدایي یا خیرات ټولولو ته اړ شوي دي. د سیمې او نړۍ په اړه به نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو دا د ازادې رادیو ده. هند له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ستراتیژۍ پر ادولو سره په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د بریاو د ساتنې په مقصد د نړیوال ملاتړ غږ کړی. وروسته له دې چې ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون له لاسلیک څخه د ځینو شرایطو په وړاندې کولو سره ډډه وکړه، امریکایي چارواکو په وار وار د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری پرون د افغانستان او پاکستان د تماس ټلې په غونډه کې امریکایي چارواکي یو ځل بیا تکرار کړ. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل هند له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو ستراتیژي ردوي. ښاغلی خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان په یو حساسه څلور لاره کې دی او د نړیوالو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د بزنس لاین په نوم آنلاین خبرونې د هند د پریس ټرست اف انډیا په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی خورشید په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت څخه د هند پر ملاتړ د ټینګار ترڅنګ وویل چې افغانستان له قومي اختلافونو او قبیلوي تضادونو سره نه، بلکې په څرګنده له تروریزم او د بیګنا ملکیانو او د مشروع حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفو ډلو له دوامداره حملو سره مخامخ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې تمرکز باید پر دې وي چې دا تروریستي ډلې او هغه مرسته او الهام چې له بهر دوی ته ورکول کیږي له منځه ولاړ شي او مخنیوي وشي. سلمان خورشید وویل د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا باید کم نه شي او باید تروریزم پرې نه خودل شي چې د پلمو شاته ځان پټ کړي. نوموړي زیاته کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوې ضایع او پر اوبو لهو شي. بزنس لاین د راپور په دوام زیاتوي د هند بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې هم دراز وویل چې تروریزم هیڅ توجیه نه لري او نړیوال دې پدیدې دلمین زوړو لپاره له یو بل سره همکاري او نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. خورشید زیاته کړه چې هند له افغانستان سره اوس او له 2014 کال وروسته ژمن دی او تلبوي، او زیاته کړه خلک خای ډیره ستراتیژي ولري خو یو ستراتیژي چې هند یې ردوي له افغانستان د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ده. په نوې ډیلی کې د 350 هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې له غونډې وروسته د دې دواړو هیوادونو لپاره د سپینې ماڼۍ د ځنګړي استازم راستیاله په یو خبري غونډه کې وویل چې متحدو ایالاتو پرله پسې غوښتنه کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقه باید سمدستي لاسلیک شي. لوري میلر وویل د امریکا دریز همغه دی چې وو، یعنی دا تړون باید سمدستي لاسلیک شي او ځنډول باید د افغانانو اعتماد زیانمن کړي او په نړیواله ټولنه کې به هم بے باوری راولي. میرمن میلر خبرداري ورکړ چې کدا تړون سمدستي لاسلیک نشي نو امریکا به له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د ختمولو لپاره پلان جوړولو ته به مجبور وي، او زیاته کړه چې دا حالت دوی هم نه غواړي. میرمن میلر وویل امریکا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کلک ملاتړ کوي او د دواړو په اهدافو کې کوم اساسي توپیر نشته.
دوستانو و موریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د 2014 کال په پای کې افغانستان نه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ردوي. سلمان خورشید د څرګندونی د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وکړي. په نوې ډلې کې د غونډې ورځو سره په همدې خار کې د اسیا د زړه په نوم په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان پر حالاتو خبرې په پام کې دي چې د روانو انتخاباتو او امنیت په ګډون مسایل پکې سیړل کیږي او د نړۍ د سباندې څلويختو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. پرون په پیکینګ کې هم د روسیې، چین او هند چارواکو د افغانستان پر امنیت او له 2014 کال وروسته د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د هند او سین سیمې هیوادونه له 2014 کال وروسته څه اندېښنې لري او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک په مسله کې ولې تقریبا ټول یو ډول نظر لري. پر دې موضوع احمد تکل د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال نظر پوښتلی. ښاغلی لیوال د مرکې په پایل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې هند له 2014 کال وروسته مودې څخه ولې ویره لري.
هغه عمره چې پاکستان په افغانستان کې د هندستان د نفوذ څخه ویر لري، هم دومره هندستان د افغانستان د ناڅاپي بي ثبات کېدو څخه ځکه ویر لري چې لوی مخې د پاکستان نفوذ ممکن دی او بیا له دغه نفوذ څخه بیرته د هندستان په وړاندې د کار اخیستو امکانات زښته کیږي. او بل عملا هغه ټولې ډلې چې همدا اوس په دې جګړه کې په یو ډول نه په یو ډول ښکیل دي، مګر د هغو ستراتیژیک موجودیت او هغه عامل وجودي یا د وجود فلسفه له هندوستان سره د غریبي خو اوس په افغانستان کې بوختی دي هندستان د دې خیریږي چې دغه ډلې په یو ځل بیا د امنیت په وړاندې وکارول شي. او د هندستان د امنیت خرابېدل یوازې د دوی د فزیکي امنیت تهدید نه دی، بلکې هغه چټکه اقتصادي وده چې دغه هیواد وروسته له چین څخه په آسیا او په نړۍ کې لري دا به تهدید شي، هغه څه چې په هندستان په هیڅ قیمت نه غواړي.
د هند دا موقف چې د ټولو سرتیرو د وتلو ستراتیژي ردوي، ستاسو په نظر د افغان حکومت پر اوسنی دریز کوم اغیز کولای شي؟
اول خو په افغانستان کې د شرایط په عملي کېدو باندې ټینګار د صفر د انتخاب په معنا نه دی، مګر هغه شرایط چې د افغانستان نورو لري د قرارداد دي او طرف په حیث د خپلو ګټو او د خپل امنیت د خاطر لپاره دوی په خپلو شرایطو باندې ټینګار کوي. دوه نښې لږ تر لږه په دې ورځو کې ښکاره شوې، د امریکې د متحده ایالاتو لخوا د کمزوري او شنو څراغونو په توګه، یو د امریکې د متحده ایالاتو د سفیر معاون د هرات له والي سره په خبرو کې همدا تېره ورځ وویل چې امریکا ورو ورو دې ته چمتو شوی ده چې د افغانستان شرایط ومني. او دوهم د آیساف یو لوړ رتبه قوماندان اعلان کړی دی چې امریکا دغو شرایطو ته آمده کېدو یا د دغو شرایطو د منلو د چمتو کېدو په حالت کې ده، او دغه تړونونه په هر صورت امضا شي.
د چین او روسیې لخوا هم تقریبا ورته اندېښنې څرګندې شوي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بشپړ وټو په اړه. د هند او چین او د روسیې اندېښنې څه توپیر سره لري، څه مشابهتونه سره لري؟
چین او روسیه نسبت هندستان ته متفاوته ستراتیژي او سیاستونه لري. په دې معنی چې هم چین له اقتصادي او نظامي پلوه یو ستر ځواک په توګه له امریکا سره سیالي لري، البته دا سیالي ډېره پټه او سړه ده، او هم روسیا د پخوانی تر سیال په توګه د سیمې او نړۍ په یو شمېر سیاسي سرو کرښو کې له امریکا سره ښکر په ښکر ده، او لا هم د یو جدي رقیب په سترګه ورته کتل کېږي. حال دا چې هندوستان په سیمه کې اوس د امریکا لپاره تر ټولو د اعتماد وړ ستراتیژیک ملګری دی چې په یو ډول په سیمه کې د امریکا ګټې خالي او ساتي. مګر د افغانستان په قضیه کې د دغو درې واړو سترو هیوادونو یعنی هند، روسیې او چین د دریځونو ترمنځ مشابهت شته، ځکه چې هم چین د خپل ثبات او د خپل اقتصادي ودې لپاره په تېره بیا په غورمیشتو سیمو کې یعنی د سینکیانګ په ایالت کې، هم روسیه د پخواني شوروي اتحاد د ټول قلمرو په تېره بیا د داغستان او د چچینیا په تاوتریخجنو ایالتونو کې، او هم هندوستان د پاکستان د برکت ټول یو بې ثباته افغانستان له خطر څخه ویریږي. درې واړه هیوادونه د خپل اقتصادي ودې، د خپل سیاسي ثبات او تر ټولو مهم د خپل امنیت لپاره بې ثباته افغانستان د مرګ برید او پوله کوي. د همدې لپاره په دغه یوه برخه کې درې واړه هیوادونه سره ورته نظرونه لري، او هغه دا چې نړۍ او نړیواله ټولنه نشي کړی د مسؤلیت او ناڅاپي له افغانستان څخه ووځي او دغه درې واړه هیوادونه له خطر او ګواښ سره مخامخ.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه لیوال صاحب، چې د ولسمشر حامد کرزي انکار ستاسو په نظر څومره دقیقا همغه غوښتنې دي چې د ده په ویناو کې راڅرګندې شوي، او سیمه ییزه انګیزه نه لري، یعنی د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته دی پاملرنه نه لري، بلکې یوازې او یوازې پر داخلي عناصرو باندې دی تمرکز کوي؟
مسئله دی او دغه وړ دی. اول ځان چې په خپله په لویه جرګه کې ولسمشر په ښکاره وویل چې پرته له یو ګاونډي یعنی ایران څخه نورو د سیمې ټول هیوادونو په یو ډول د دغه تړون د کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه ښود. دوهمه خبره دا ده چې تر دې وروسته هم کله چې د دغه تړون امضا کېدل یو ځل بیا د خنډ ځنډ سره مخامخ شول، تقریبا د دې سیمې مطرح هیوادونو افغانستان ته یو ډول وهڅاو چې دغه تړون امضا کېدو ته لاړ، ځکه دا سیمه ییز ګواښ ډېر نه شي مطرح کېدی. او درېیمه مسله دا ده چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په خپله افغانستان ډېر آسیب پذیره دی، یعنی ټول سرتېري ووځي او په تېره بیا په افغانستان باندې ټول مرستې او نظامي کومکونه قطع شي، باید د دې اندېښنه ډېره زیاته له افغانانو سره وي. په تېره بیا له ولسمشر کرزي سره چې لا هم به هر ډول بحران مسؤلیت مخامخ ده راځي. لیکن زه فکر نه کوم چې د دې دلایل پر اساس چې دا قضیه دې سیمایي دلایل ولري، دا تر ډیره بریده د هغو شرایطو اهمیت دی چې ولسمشر د دغه تړون څخه د وروستي چانس په توګه د کارونې لپاره پرې ټینګار کوي. او دا شرطونه زه فکر کوم د افغانستان په عامه ذهنیت کې هم اوس منل شوي دي، او د افغانستان خلک په یو ډول د ولسمشر له دغو شرایطو څخه ملاتړ کوي.
غفور لیوال چې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر دی، تاسو ورسره مرکه واوریده او په مرکه کې نوموړي په افغانستان کې د هند د هغه اندېښنو په اړه څرګندونه کولې چې له 2014 کال د وروسته مودې په اړه یې لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت تر 2014 میلادي کال وروسته د مخدره موادو د تولید او قاچاق لامل د وضعیت د خرابېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وایي کچېرې نړیوال مرسته ونه کړي او د مبارزې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته نشي، د یو نړیوال تهدید رامنځته کېدو څخه ویره لري. په وروستیو کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو د جنایتکارانو د دولت د رامنځته کېدو د امکان خبرداري ورکړي. امریکایي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په بیساري ډول زیات شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د کشت او قاچاق سره د مبارزې وزارت وایي کنړیوال مرستهونه کړې د مخدره موادو ستونزه به په افغانستان کې پراخ شي او د سیمې هیوادونه به هم قرباني شي. د دې وزارت مرستیال د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارف او د سرمفتش جان سوپ کو د ورستوي خبرو په جواب کې ازادي رادیو ته وویل کچېرې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د مخدره موادو د کشت او قاچاق په وړاندې د مبارزې یو سم میکانیزم رامنځته شوی نه وي، دا ویرشته چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه په یو نړیوال تهدید بدل شي. جان سوپ کو په یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو او جنایتکارانو د دولت یا نارکو کریمینل سټیټ د رامنځته کېدو امکان شته، ځکه په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید په بیساري ډول زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو د کشت او قاچاق سره د مبارزې د وزارت مرستیال انجینر ابراهیم اسهر وایي یوازې افغانستان د دې ستونزې مسؤلیت نه لري.
یوازې افغانستان خلک افغانستان مسؤل نه دي، چیرې دا قضیه بهر نه محدود نشي. د همکاري د جامع جهاني مشورای منطقه د افغانستان دولت سره مرسته ونه کی دا مشکل پاتې. افغانستان په خپل د دغه قضیه کې قرباني شوی ده، تقریبا اضافه تر 1 میلیون خلک معتادین ده او دا یو غټ
جان سوپ کو په یو رپورت کې ویلي د کوکنارو د کښت زیاتوالي په خاطر دا خطر ست چې د مخدره موادو قاچاقلونکو به بل اخره پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي. سوپ کو د هغو کسانو په حواله چې په افغانستان کې کار کوي ویلي د نړیوالو ځواکو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د یو مدرن دولت د طالبانو د یو سختدریز رژیم او یا هم د مخدره موادو د قاچاق پر بنا د جنایتکار حکومت درامنځته کېدو امکان شته. رپورت وای په افغانستان کې سشکال پر 209000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ساره نه لري. په داسې حال کې چې حتی د طالبانو د رژیم د سقوط په کال پر 8000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی. په افغانستان کې په تیرې ول سیزه کې د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزه $1 میلیارد مصرف شوی دی. په دې هیواد کې د بیلابیلو زراعتي پروژو د ودی او د بدیل کښتونو د پراختیا لپاره $3 میلیارد مصرف شوی دی. خو د جان سوپ کو په وینا واشنگتن لا هم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزه یو هر اړخیزه او شفافه ستراتیژي نه لري. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي دا څرګندېږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم په کلیو او ولسوالیو کې د کوکنارو له کروندګرو سره معاملې کوي. هغوی ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکوي او حتی د کوکنارو کرل تشویقوي.
آزادي رادیو د کابل ښار د ځینو ناحیو رئیسانو او استازو د کابل ښاروال په اداري فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړی دی. دوی چې شمېر سلګونو ته رسیده د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې وویل د کابل ښاروال پر ضد د اداري فساد کره اسناد راټول کړي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښاروال او د ده د ټیم پر ځای د نوي کسان وګماري او له هغو سره د قانوني چلند وکړي. له خان محمد سین څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
په ولسی جرګه کې د کابل ولایت ځینې استازي او د کابل ښار د یو شمېر ناحیو رئیسانو او استازي وویل چې کابل ښاروال په اداري فساد کې ښکېل او د خپل کار په موده کې یو لړ غیر قانوني کارونه کړي دي. دوی چې شمېر شاوخوا 300 ته رسېده د پنجشنبې په ورځې په یوې ناسته کې وویل چې د کابل ښاروال پر ضد کره اسناد راټول کړي او ولسی جرګې ته سپارلې دي. په دې اعتراضیه غونډه کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون مسؤلینو وویل د کابل ښار د خلکو وررسیدلي شکایتونه او اسناد سیړلي او د جرګې د کورنۍ اصولو سره سم کابل ښاروال د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی خو نوموړی تر اوسه دې غونډې ته حاضر شوی نه دی. د ولسی جرګې غړي حاجي مهدي وویل
هر روز ښاروالۍ سړکهای را در داخل شهر رنګ میکنه.
کابل ښاروالۍ هر ورځ په کابل ښار کې یو سړک رنګوي خو سبا بیرته خراب وي. ښاروالۍ خلکو ته وعدې هم ورکوي خو عمل پرې نه کوي. خلک مجبور دي چې پر ضد داسې غونډې جوړې کړي. موږ به لومړی غونډه له ښاروالۍ څخه پیل کړو.
د جرګې بل غړي احسان الله صاحبزاده وویل په کابل ښار کې د پولیټکنیک پوهنتون له مخې څخه د سیلو تر مخې پورې ځمکه چې د داود خان په وخت کې استملاک شوې وه کلونه کلونه پکې خلکو د دولتي ځمکې په نامه ښاروالۍ ته اجاره او کرایه ورکړي اسناد هم موجود دي. خو کابل ښاروال په جعلي قبالو دغه ځمکه نورو خلکو ته د لوړپوړو ودانیو لپاره ورکړې ده. د نور مثالونه هم ورکړل او د خلکو یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د موبایل کابل ښاروال دې پښتنو ته ځوابونه نه دی ویلي خو دوی هرومرو د دې پښتنو ځوابونه غواړي. دوی وویل که حکومت دا غوښتنې ونه مني د کابل ښاروال او د دې ټیم پر ضد به اعتراضونه ته دوام ورکړي. راپورونه وایي کابل ښاروال په دې وروستیو کې د درملنې لپاره بهر تتللی خو د دې ادارې د خپرونو رئیس قادر ارزو آزادي راډیو ته وویل په دې ترازونو کې شخصي عقده هم ورګړي دي.
چه خوب است که وکلای ملت و نماینده های مردم یک محاسبه دقیق کنند.
څومره به ښه وای چې د ملت او د خلکو استازي یوه ژوره محاسبه وکړي چې پخوانیو ښاروالانو دوی ته څه کړي دي. که پر یو ارګان نقد کیږي باید ښه او بد دواړه یې بیان شي. دا ادعاګانې د نواندیش له دورې پورې اړه نه لري او بل دا چې شخصي عقده هم پکې شامل دي.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصبېدل نوې خبره نه ده بلکې په وروستیو کلونو کې دا مسله خلکو او دولت ته په یوې ستونزې اوښتې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د ځینو رسنیو لخوا د هر هغه سوداګریز اعلان په اړه به جدي پلټنه وکړي چې سیاسي اړخ ولري. خو له آزادو رسنیو څخه د ملاتړې اداره بیا د حکومت دا کار د رسنیو د قانون خلاف وبولي. قاسم سولم الله کابل رپورټ راکوي.
د حکومت له لورې د هغه اعلانونو په اړه چې سیاسي مسایلو ته پکې اشاره شوې وي د څېړنو تر غوښتنې وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم د هغو اعلانونو خپرول چې بې له کومې منبع خپرېږي له قانون څخه سرغړونه وبلله. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نوراني د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د دې غوښتنې په اړه به جدي پلټنې وکړي.
اوس چې ولسمشر وایي ځینې اعلانونه سیاسي اړخ لري او مثلا خلک ګمراه کوي دا ډول رسنۍ به لویې څارنوالۍ ته معرفي شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به د ولسمشر دا غوښتنه جدي ونیسي او تعقیب به یې کړي. که پرته له اسنادو کوم شی خپرېږي نو دا روښانه سرغړونه ده.
خو ښاغلی نوراني وایي دا موضوع تر اوسه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته نه ده راجع شوې. د حکومت د رسنیو مرکز په یو خبر رسوي بیان کې وایي په وروستیو کې یو شمېر تلویزیونونه له نامعلومو منابعو څخه داسې سوداګریز اعلانونه خپروي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون پکې یادېږي. د بیان له مخې په اعلانونو کې د نامعلومو کسانو له ادرسه داسې ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی دی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز په بیان کې ویل سوی دا ډول څرګندونې د افغانانو د غوښتنو استازیتوب نه کوي. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صحاف ساپی ازادي راډیو ته ویل په تېرې یوې میاشتې کې داسې اعلانونه په منظم ډول د ځینو رسنیو لخوا او د خاص هدف لپاره خپره سوي. ښاغلی ساپی وویل دا موضوع لوی څارنوالۍ ته راجع کړی څو په اړه څېړنې وکړي. وم غوښتل په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو خو د لوی څارنوالۍ لخوا چا ځواب رانه کړ. اخوانی په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي هیڅ حکومتي بنسټ نسي کولای له رسنیو څخه شکایت مستقیما لوی څارنوالۍ ته واستوي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت دا کار د قانون خلاف وباله.
به اساس قانون هیچ نهاد حکومتي نمیتونه
د قانون له مخې هیڅ حکومتي بنسټ نشي کولای مستقیما خپل شکایت یا کومه دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستوي. د حکومت د رسنیو مرکز د قانون خلاف قضیه لوی څارنوالۍ ته استولی چې دا د رسنیو د قانون خلاف دی.
در مغایرت با قانون رسانه ها قرار داره.
د لومړی ځل نه دی چې حکومت د یو شمیر رسنیو پر خبرونو انتقاد کوي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی هم په یو خبري غونډه کې ځینې رسنیو په ژبنی او قومي تعصب تورن کړي او وی ویل پر دې ډول رسنیو به قانون په ټول قوت سره عملی سي. خو له رسنیو څخه د ملاتړ ځینې ادارې بیا د حکومت دا کار د رسنیو سانسور او پر هغوی فشار راوستل بولي.
دوستانو اوس هم پاموکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. هندوستان له افغانستان نه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو مخالفت کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس ته نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان د تیرو دولسو کلونو بریاوې ضایع او پر اوبو لاهو شي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند، روسیې او چین په درې اړخیزه غونډه کې پرې خبرې وشوې. افغان چارواکو له 2014 کال وروسته د نشه‌یي موادو د قاچاق له کبله د هیواد د وضعیت د خرابېدو په احتمال اندېښنه څرګنده کړې. دوی د اندېښنه وروسته لاغې څرګندوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوکو هم په دې وروستیو کې ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. ناتو په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره د آذربایجان د مرستو هرکلی کړی. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن همدارس د آذربایجان د قلمرو له لارې د شپې د پروازونو او د ترانزیتي امکاناتو په ګډون د ناتو عملیاتو ته د اجازه ورکولو په خاطر د هیواد ستایل دی. سپینې ماڼۍ پرون دغه موافقې متن چې له مخې له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې د شوي توافق مواد عملي کیږي کانګرس ته واستوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه پر اپوزیسون چې سخت په خپلو کې ویشل شوی غږ کړی چې په سوریه کې د یو نوي انتقالي حکومت د جوړېدو په مقصد د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اروپایي ټولنې ځینې غړي د دې هیواد له سفیرانو غواړي چې د اسرایل د حکومت لخوا د نوو یهودي مرزایونو د جوړولو پر ضد د اعتراضونو آواز ته غوږ شي. او د یوکرين پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکړي پرون تصویب کړ. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. ریپورټونه وایي چې پرون د پیښور په یو تبلیغي مرکز کې 14 لکتر لګاته کسان وژلي دي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو د خبريال ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور امنیتي مسولین وایي د پنځشنبه په ماخام د دغه خار اړوند د پیښور 400 پر لوی لار په تبلیغي مرکز کې 14 شوي چې په ترس کې یې اته کسان مړه او شپېته ټپیان شوي دي. د امنیتي مسولینو د وینا له مخې چاودیدونکي مواد په مرکز کې دننه ځای پر ځای شوي او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه والو زول شول چې سلګونه کسان په دغه مرکز کې د ماخام پر لمانځه ولاړو. د پیښور د پولیسو یو تنجک پوړي چارواکي شفقت ملک د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل په 14 کې تر دې د ماته کسان مړه او شپېته ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او په خبره یې ښایي د مړو شمېر لوړ شي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
جتنے انجرڈ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے اور ڈیڈ باڈیز کو لے گئے ہیں تو اور اس کے بعد پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی سیکنڈری ڈیوائس
تر 14 نے ورستہ د پیخی پزای کی مرستندوی کارونه روان دی. مونگ مڑی او ٹپیان رختون تلیک دولی دی تر لمڑنے پلٹون ورستہ ویل شم چې دا ځان مرګ برید نو بلکې 14 دن کی مواد مرکز کې دن نزای پر ځای شویو. په 14 نه کې 15 کیلو 14 دن کی مواد کاری دیلیو. د شفقت ملک په خبره 14 دن کې مواد د غوړې په قوتي کې ځای پر ځای شوي او په بستر کې مرکز ته راوړل شوي. نو موړي همدار ازویل په تبلیغي مرکز کې تر لومړی چاودنې وروسته دوه نور بمونه هم غیر فعال کړل. د پېښور د لری ریډنګ روغتون د عام اړیکو مسؤل په یوې خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې دغه روغتون ته 60 ټپیان وړل شوي وو چې د 50 تنو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په تبلیغي مرکز کې د هرې جمعې په شپه د شبې جمعې په نامه مذهبي غونډه کیږي چې پر پېښور سربېره ورته د دې ایالت له لرې پرتو سیمو سلګونه تبلیغیان راځي او تر سهاره پورې پر عبادت بوخت وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان او د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پېښور په تبلیغي مرکز کې بمی چاودنه غندلې. د پېښور د تبلیغي مرکز د چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او نورو اړوندو سیمو کې په ترهګریزو پېښو کې سرګن ډېروالی راغلی دی.
ازادي راډیو له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د لبنان د وژل شوي صدر اعظم رفیق حریری په قتل د څلورو تورونو کسانو غیابي محاکمه په هالند کې پیل شوه. دا پروسه د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د هالند په هاګ ښار کې ترسره کیږي. د حزب الله د شیعه وسلوالې ډلې دا څلور غړي نه دي نیول شوي چې د تروریستي دسیسې په پلان کې په لاس لرلو او قتل تورن دي. فرشته جلالزی په دې اړه په یو رپورټ کې تفصیل لري.
د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق حریری او دوه ویشتنه نور په بیروت کې د موټر بم په چاودنه په 2015 میلادي کال کې ووژل سول. د حریری قتل په لبنان کې د شیعه او سنی عربانو ترمنځ د فرقه ای تشدد اور بل کړ او لدی هیواده د سوریه د ځواکو د وتلو سبب شو. د دې پیښې په ارتباط د څلورو تورنو کسانو د محاکمې د پروسې له پیل سره سم د محکمې مشر قاضي ډیوډ روی وویل تورن کسان به حاضر او داسې په پام کې ونیول شي چې د بې ګناهۍ ادعا کوي.
Each of the four accused had absconded or otherwise could not be found.
دوی وايي څلور واړه تورن کسان وتښتیدل او نشي پیدا کېدلی. نو په محکمه کې د هغوی د حضور د تمثيل د شرایطو برابرولو لپاره او د لګیدلو تورونو په اړه د هغوی د خبرولو ټول ضروري ګامونه اخیستل شوی دي. د دې مسالې څخه د ځان تر قانع کولو وروسته موږ پریکړه وکړه چې د هغوی غیابي محاکمه ترسره شي. د رفیق خریدي د قتل په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې محکمه په 2000 میلادي کال کې کار پیل کړ. په لبنان کې د شیعه وسلوالو ډلې بلله د رفیق حریری په قتل کې لاس تلودل رد کړی دي. په محکمه کې یو څارنوال نورمن فارل نن محکمې ته وویل چې د حریری د قتل په پیښه کې د انفجاري موادو اندازه څرګندوي چې حمله کوونکو غوښتل چې د بیروت اوسیدونکو ته ویرونکی پیغام ورکړي او په لبنان کې تشدد جوړ کړي.
No one in Lebanon could fail to be affected.
دوی وايي په لبنان کې شاید داسې څوک نه وي چې د بیروت په ځړ کې د 2015 میلادي کال د فبروري په 14مه چاودنې چې پخوانی صدر اعظم رفیق حریری او 22 کسان نور پکې ووژل سول نه وي متاثر کړي. د داسې محاکمې تر سره کېدل په حقایقو پوهېدل د لبنانیانو حق دی. دا اول وار دی چې یو تروریستي پېښه په حق کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي محکمه کې څېړل کیږي. د محاکمې جریان ته به د 500 شاهدانو خبرې وړاندې شي او شایي میاشت یا کلونه دوام وکړي. د محاکمې تر پایل لږ وخت مخکې د لبنان په ختیت شهر بقعا کې د موټر بم په چاودنه کې درې تنه مړه شول او 15 تنه زخمیان شول. د لبنان د بقعا شهر د حزب الله د وسلوالو یو عمده مرکز ګڼل کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې ډېر سوداګر د سوال پر مهال ماشومان ته نشي مواد ورکړي. د دې کمیسیون چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره دی جدي اقدامات وکړي. تیرونه افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په دې اړه تفصیل کابل د ناجیې صافی په یو څېړنیز رپورټ کې ورو.
دا مهال د کابل ښار په یو شمیر برخو کې د سوالګری خزی لیدل کیږي چې پر سړکونو او پلې لارو د سوال لپاره ناستې وي او په مخ کې په ناوړه وضعیت ماشومان پراته وي. ځینې سوالګری خزی دغو ماشومانو ته جبخې لوسی او ځینې حتی جامې هم نه لري، نشي مواد ورکوي تر څو آرام واوسي. یو شمیر دغو سوالګرو بیا له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو ماشومانو هم د سوال لپاره کار اخلي.
ناچار ورځې گدای کوم دغه مشوم چې را سره دی دوه میشتې نه دی مشوم می ناروغ دی نشې مواد می نه دی ورکړي د سړې هوا لامل ناروغ سوی زه هر ورځ دغلته د خیرات راټولولو لپاره راځم به د ماشوم تر پایا اله سل یو نیم سل روپۍ پیدا کړم
شوار مو مریضاس
خون می ناروغ دی کار نه کوي مشومان می وړه دی دولت باید مشتکار راکړي کچيري مشته د ورځې 200 هم پیدا سل دی خیر ټولولو بخلاص سو
لبلی خو یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار ل چل او فریب نه ډک بولی او ل دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي د دوی په وینا د مشمنو تن نشي مواد ورکول کیږي چې د وګد مهاله به خو ترڅنګ د هغو د بدن د سینې غړو د فلج کېدو او په نشي د روغتي کېدو سبب کیږي یو شمیر کارپوهان فقر بیکاری او ل حرفوي سوالګرو څخه د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ډلو لاټړ د دغه سوالګرو د زیاتیدو اومده عوامل پګوت کوي په عین حال کې افغان ولسمشر حمید کرزی هم په خپل ورسته رادیوي وینا کې په دې اړه اندېښنه وښوده او له میندو او پلرونو یې وغوښتل چې باید له ماشومانو څخه د سوال پر مهال استفاده ونه کړي
هغه افراد چې د سوال د څو پیسو لپاره له خپل بچي او په نهایت کې د دې خاورې بچانو د ښوونځي او درس پر ځای د مخدره موادو په بلا او ګدايي اخته کوي شخصیت یې وروژني او ژوند یې وربربادوي
ښاغلي کرزی همدارنګه له مرستندوی ټولنو هم وغوښتل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملي هڅې وکړي که څه هم څو کاله مخکې د ولسمشر حمید کرزی د یو فرمان پر اساس کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په هیواد کې حرفوي سوالګر راټول او دوی ته د کار زمینه برابره شي خو دغه کمیسیون د ځنې بودیجوي ستونزو له امله په لنډ وخت کې وتړل شو اوس مهال د بشر حقونو خپل وخت کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې یو شمیر سوالګري ښځې د سوال پر مهال له ماشومانو ناوړه ګټه اخلي د دې کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل عبدالله عابد د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي
د ماشومانو د ګډې په اړه افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه ډیر نگرانی لري او دولت په دې اړه اقدام وکړي کوم کسان چې مستحق دي دوی لپاره مساعده توسي او هغه کسان چې مستحق نه دي او حرفي ګډایان دي دوی باید چلاسي
نوموړي همدارنګه وویل چې د محل ماشومانو څخه د سوال ترڅنګ په قاچاق او نور برخو کې هم ګټه اخیستل کیږي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخي د محل درې لکه ماشومان په افغانستان کې په نشو روغ دي په عین حال کې یو د دنیا لمن هم د سوال پر محل مشمانو نوړه ګټه خسنه کبیره ګنا بولی د علماء شورا یو تنغړی مولوی عنایت الله بلیغ په دې اړه وایي
بوزي دادن یک ګناه
سوال کړه د خلکو تیرستل یو ګناه سوال کول بل ګناه او له ماشوم د خیر لټولو لپاره استفاده کول د ټوله په کبیره ګناو کې راځي د چ خپل سوال کوي دا ناروا عمل دی
نموړی وای چې مسلمانان باید د هر ستونزې په مقابل کې زغم ولري او هیڅ کله هم سوال ته مخه ونه کړي له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ځل بیا د دغه سوالګرو د راټولولو هڅې پیل کړې ده د وزارت ویان علي افتخاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د ځل به حرفوي سوالګر له نورو جلا کړي
اوس مهال وزارت پر یو طرز عمل کار کوي چې سوالګر له شار څخه راټول کړي موږ غواړو چې د سوال فرهنګ له منځه یوسو د دې پروګرام له لارې په جوماتونو کې صندوقونه ایښودل کېږي او هغه کسان چې غواړي سوالګرو سره مرسته وکړي کولی شي چې په دې صندوق کې پیسې واچوي او موږ به د یو کمیسیون له لورې اړو خلکو ته د مرستې ووایو
دغه وزارت همدارنګه له ټولو خلکو غواړي چې د سوال کولو د فرهنګ په لمنځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي یو شمیر کابل خاریان بیا د پدیدیت لمنځوړلو یو وزنی حل د قانون حاکمیت اړو خلکو ته د کاري زمینی برابرول او حرفوي سوالګرو ته د مجازاتو ټاکل یادوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت د تامین او قانوني اصلاحاتو لپاره د لس ګوندونو یو کمیټه جوړه شوې چې د پاکستان په ټولو ایالتونو کې غونډې کوي د تیر جمعې په ورځ یې په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ملاتړ خبري کانفرنس ته خپلې غوښتنه وړاندې کړې دوی د خپلو سپارښتنو او غوښتنو لپاره د یو لس مادو یو لست وړاندې کړی دی د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه یو بحث ترتیب کړی چې اوري
په پاکستان کې د قبایلی سیمو د قانوني اصلاحاتو لپاره د لسو ګوندونو یو اتحاد جوړ شوی دی دغه اتحاد غواړي چې په قبایلی سیمو چې فاټا مرتوای کې ځینې اصلاحات راولي موږ د دغه اتحاد د څلورو ګوندونو له مشرانو سره یو بحث ترتیب کړی دی په دې بحث کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخندزاده چټان صاحب د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر رحمت سلام خټک صاحب د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب طاهر صاحب او همدارنګه جمعیت علما اسلام گوند فیډل یو مشر عبدالرشید صاحب له مشر په دې بحث کې ګډون لري. په فایل کې به خنزاده چټان صاحب لتاس د پښتنو کو تاسو په قبایلی سمو کې څه ډول اصلاحات یا څه ډول سمونونه غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جی منګه چې څومره قبایلی عوام یو دا کم موجوده نظام چې په مونږ باندې دی اف سی آر منګه ټول په دې باندې متفق یو چې دا یو داسې نظام دی چې د دې نپاس نه صرف دا چې په انسانانو د ځنګل په ځناورو باندې د دې نپاس کول دا ام د انساني حقوقو خلاف خبره ده. خو کله چې به زمنګ نه دا پښتنه وکړې شو چې آیا تاسو خلک اف سی آر نه غواړئ نو تاسو څه غواړئ؟ نو په دې حالاتو کې به زمنګ په خپل مینځ کې اختلافات وو. چا به دا خبره کوله چې مونږه عدالتونه غواړو، چا به ویل چې نه مونږ خپل جرګه سیستم برقرار ساتل غواړو، چا به دا خبره کوله چې مونږ صوبې سره شاملېدل غواړو، چا به ویل چې نه مونږ ځان له صوبو جوړېدل غواړو، چا به ویل چې مونږ قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړو. به دا کومه کمیټه چې زمنګ دا د یوه لس جمعاتونو په دې کې د ټولو جمعاتونو نمائندګي او په د قبایلو نمائندګي شامل ده. دا په 2010 کې جوړ شوې ده. د 2010 نه تر اوسه پورې مونږ په دې باندې سره متفق شو یو ایجنډې ته ورسېدو چې په هغه باندې مونږ مکمل تور باندې دا ټول یو لس والا پارټیانی دې سره سره قبایلی مایدین او دې سره سره چې کوم قبایلو کې ټیکنوکریټس یا کوم هغه خلک چې ادبی خلک دي هغه ټول خلک مونږ په دې باندې متفق شو چې دا اصلاحات وشي. دا کوم یو لس پاورپوینټ ایجنډا چې مونږ جوړ کړل دا نو د دې سره به د قبایلو په ژوند کې یو ښکارا بدلون نشي چې قبایلو به دا محسوس کړي چې او واقعي زمونږ په ژوند کې یو بدلون ناغلی دی.
رحمت سلام خټک صاحب، اوس په مرکز کې ستاسو د ګوند حکومت دی، ستاسو ګوند به څه وکړي چې په قبایلی سمو کې دغه اصلاحات راولي چې هلته خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، خصوصا د تعلیم او د سیاحت په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. ټول نمخ کې خفاټه کې مونږ ته ضرورت د امن دی، چې امن راشي نو تعلیمی اصلاحات به وشي، صحت اصلاحات به وشي، نور ترقیاتي کارونه به وشي، او دا فاټه د عوام لپاره چې څه کول غواړي هغې به څه نتیجه راوځي. نو ټول نه ضروري خو اول امن دی. خو امن دا مطلب نه شو چې امن نه راځي یا امن کې ټیم علي نو مونږه کلار کینو او هیڅ حرکت نه کوو. امن سراسره کومي اسمبلی انتخابات وشو نو بلدیتي هم کېدی شي. که مونږه بلدیتي انتخابات هلته وکړو نو دا بلدیتي انتخابات په فاټه کې د اصلاحاتو دپاره، د امن دپاره، د ترقۍ دپاره، د جرګۍ د سیستم دپاره، د فاټه مستقبل تعین دپاره دا یو بنیاد جوړېدی شي.
عبدالرشید صاحب، تاسو چې په قبایلي سمو کې د اصلاحاتو کومې یولس مادې وړاندې کړې، په دې کې په پنځمه ماده کې دا لیکل شوی دی چې د قبایلي سمو مستقبل یا د راتلونکي حق د قبایلو ته ورکړل شي. څه فکر کوئ تر څو پورې چې په قبایلي سمو کې بهرني وسلوال موجود وي نو د قبایلي سمو واک به خپل ځای خلکو ته څنګه ورکول کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خبر باندې دا دواړه جدا جدا خبرې دي. یو الته کې د جنگ صورت حال ده او مونږ په دې نتیجه باندې رسیدلې یو چې الته کې جنگ د دې حقیقي بنیادونه نشته. دا یو مصنوعي مسلط جنگ ده. په دې کې ډېر قوتونه انوال دي او هغه دا خطه میدان جنگ ګرځولې ده. نو د دغه جنگ د خاتمې لپاره خو مونږ د مذاکراتو خبره کوو. مونږ کومه ای پی سی چې شوې ده د هغه کې د مذاکراتو فیصله شوې ده. مونږ د هغه حمایت کړی دی او مونږ مطالبه کوو چې مذاکرات د الته کې شروع شي. سو پورې چې د اصلاحاتو خبره ده نو دا یو ځان لپاره موضوع ده. د قبایلو حالات خو تقریبا د لس دولس کالو نه خراب دي، خو په قبایلو کې د اصلاحاتو خبرې ډېرې مخکې نه روانې دي. او د هغې وجه دا ده چې قبایل یو داسې خطه ده چې هغې ته په دې وخت کې په دنیا کې او په نړۍ کې چې انسانانو ته کم حقوق ورکول کېږي هغه هم نه دي میلاو. پاکستان آئین چې د پاکستان شهریانو ته کم حق ورکوي هغه هم نه دی میلاو. بیا د پاکستان آئین کې د وخت د بدلون سره د خلکو د مزاج مطابق او د خلکو د سهولت پیش نظر ترامیم او اصلاحات کیږي. نو مونږ دا خبره کوو چې که نوره دنیا کې داش چینج راځي او دا اصلاحات کیږي نو په پاټه کې د موشي، ځکه چې د وخت د تیرېدو سره سره که یو زوړ پر سوده نظام په دې باندې اوس هم مسلط دي نو دا خو د قبایلو د موجوده او د جدید ذهن سره هماهنګ نشي جوړېدلی. نو لهذا د دې جدید حالاتو تقاضو په رڼا کې د جدیدو اصلاحاتو ضرورت دی. او بیا چې کله دا ضرورت مونږ محسوسو نو په دې کې مونږ قبایل منځ راوستل غواړو. د هغې وجه دا ده چې که په قبایلو باندې یو فیصله د اسلام آباد نه مسلط شي، د پېښور نه مسلط شي، هغه خلک چې برای نام قبایل دي او د هغې د قبایلو سره دننه څه واسطه نشته او هغې په قبایلو یو فیصله مسلط کړي نو شاید چې دا د قبایلو دپاره بیا قابل برداشت نه وي. نو مونږ دا خبره کوو په دغه پنځمه ماده کې چې مونږ کوم ټکی لیکلی دی نو دا بنیادي ټکی دی چې د قبایلو سره د مشوره وشوي، د قبایلو چې کوم سټیک هولډر دي هغه دې په اعتماد کې واخیستلی شي چې دې وخت کې قبایل ځان لپاره څه غواړي، کوم شي کې هغې ته پیدا ده او کوم شي کې هغې ته نقصان دی. دا فیصله قبایل کولی شي او په دې په قبایل پویږي نو په دغه اساس باندې مونږ دا او چې د قبایل او د مستقبل فیصله د قبایل په خپل لاس کې دا دی بل څوک نه کوي.
ارباب طاهر صاحب په قبایلی سیمو کې خصوصا سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکول شوې ده، خو څه فکر کوي چې د دوی د سیاسي ګوندونو دغه فعالیت اوس آزاد دی؟ آیا ستاسو ګوند یا ځینې نور ګوندونه اوس هلته فعالیت په آزاد توګه کولی شي کنه؟
له ټولو اول خو ډیره مهرباني، زما خیال دی چې ټولو کې بنیادي سوال دغه دی چې د تاسو کوم کو چونکی د قبایلو او د فاټا نن چې کوم صورت حال دی، د ټولې دنیا نظر په قبایلی سیمه باندې دی چې هلته کې کوم صورت حال دی. نو اول خدا د ریاست ذمہواری ده چې هلته داسې ماحول پیدا کی. زبا دا وایم چې نن قبایلی اولس یرغمال دی، هلته د هغې خپل حقوق سلف شوي دي. نن د قبایلو مشران هغه هلته کې د سوونو په تعداد باندې هغه شهیدان کړی شوي دي. هلته کې په قبایلی سیمه کې چې کوم خلک پراته دي، د هغې په وجه باندې هلته هغه سیاسي فعالیت چې کوم پکار دی په هغې کې مشکل شته. خو د دې دپاره به کار کول غواړي، سیاسي کار به هم کول غواړي، سیاسي جماعتونه به هم خپل کار کوي او د ریاست ادارې به هم خپل کار کوي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کې کوم صورت حال دی. زمنم چې په قبایلی سیمه کې انتخابات شوي دي، هغه ځینم خلک منتخب راغلي دي، خو چې تر کومه پورې د یو ووټر ته کوم ماحول ورکولو ضرورت دی تر ننه پورې هغه هغې ته نه دی ورکړی شوی، او هغه زموږ د پاکستان دغه تیرې غلطې پالیسۍ وي چې نن یې قبایلی سیمه او زموږ د خطه د څه سره مخ کړې ده. خو زه دا وایم چې نن د دنیا نظر، د خطې نظر او د پاکستان نظر ډیر زیات تبدیل شوی دی، ډیرې تبدیلۍ راغلي دي. نن د قبایلو د ټول نه زیات اهم ضرورت د امن دی. نو چې امن راشي، هلته کې سیاسي فعالیت راشي، نو زه دا فکر کوم چې دا زموږ د سیاسي جماعتونو کامیابی ده چې په یو مینیمم ایجنډا باندې رايوځي شوی یو. او نن مونږ په څلور وانه صوبو کې ګرځو، په اسلام آباد کې مونږ غونډیو کې، نو د دې په برکت باندې به د پاکستان په ادارو باندې هم یو پرشر راشي او سیاسي جماعتونه به هم خپل فعالیت هلته کې شروع کړي. نو د دې فایده به یقینا چې هلته کې قبایل خاورې ته او قبایلی ولس ته ورسي.
بیا اخونزاده چټان صاحب، تاسو تر ازو ستاسو په غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم د چ په قبایلی سیمو کې د ترقی د کارونو لپاره یو پیکیج وړاندې سي چې په هغه کې د خلکو د تعلیم او د سیاحت لپاره کار وسي. څه فکر کوئ چې تر څو پورې هلته امن نه وي راغلی او هلته تر اوسه پورې د پولیو په ضد چې کوم کمپاینونه کېږي، ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي یا نور ترقیاتي کارونه نه پرېښول کېږي، نو پیکیج به په دې وخت کې مرکزي حکومت وړاندې کوي څنګه به وړاندې؟
ګوره جی، تر څو پورې چې د دې تعلق دی چې د پولیو تعلق دی، هغه تاسو ته پته ده چې هغه صرف په پولیو په ټیمونو باندې په قبایلو کې نه، بلکې کوم ډاون ډسټرکټ چې دي لکه سوابی شولا یا کراچی شوا، نور داسې ګڼ ښارونه دي چې هغه په ډاون ډسټرکټ کې دي، هلته هم په هغې باندې د اسکریت پسندو د طرفه د یوې طبقې د طرفه په هغې باندې حملې کېږي. خو تر څو پورې چې د قبایلو تعلق دی، نن په قبایلو کې تقریبا په 85% نه زیات ځمکه باندې ریټ آف د ګورمنټ قائم دی. هلته کالجونه، سکولونه کم چې د مخکې نه دي هغه فعال دي. خو مونږ وایو چې دا پیکیج د هغه خلکو دپاره نه، کم چې زمونږ نقصانات شوي دي. اوس په هغه خاوره باندې ریټ آف د ګورمنټ قائم شوی، کم ځای چې زمونږ سکولونه وران شوي دي، کم ځای چې زمونږ هسپتالونه وران شوي دي، کم ځای کې چې د خلکو املاک وران شوي دي، کورونه یې بالکل د مخ د ځمکې نه تلي. زمونږ علاقو کې بعضې داسې علاقې دي چې هلته دوه دوه سوه درې درې سوه کورونه آبادي وه. خو نن چې ته په هغه لار باندې ځي تېرېږي، نو ته به دا محسوس نه کړي چې په دې ځای باندې چېرته انسانانو ژوند کړی دی. د ډېرو خلکو کاروبارونه تباه شوي دي، مارکیټونه یې تباه شوي دي، فکټریانې تباه شوي دي. نو مونږ دا وایو چې کم از کم دا کم پیکیج مطالبه چې مونږ کوو، دا هغومره هم نه دی لکه هغه د اوښ خولې ته چې یو زره وراچې. خو مونږ وایو چې دومره یو پیکیج قبایلو ته ورکړی شي چې هغه خلک چې د هغوی کاروبارونه سره تباه شوي دي، کاروباري خلکو کورونه یې وران شوي، چې هغه بېرته یو د ژوند لارې ته راشي او هغه د ژوند یو سفر چې کوم دی هغه شروع کړي. نن کم خلک چې دا نه غواړي چې قبایل ترقي وکړي یا په قبایلو کې اویرنس راشي یا قبایل مخکې لاړ شي، نن هغه خلک دا خبرې کوي. نن زه وایم چې د قبایلو نه زیاته بدامني چې کوم ده، نو دا په کراچۍ کې ده. خو په هغه کراچۍ کې نن سکولونه هم جوړېږي، کالجونه هم جوړېږي، روډونه هم جوړېږي، نور د ډیولپمنټ کارونه کېږي. مونږ قبایلو کې یو احساس محرومي ده. زمونږ قبایل دا سوچ لري چې مونږ د یو سوچ اسم جاسکیم ته پاسمانده ساتلی کېږو. مونږ چې کله د خپل ځان دپاره نه د انساني حقوق غوښتنه کوي یا د ترقیتي کارونو غوښتنه کوي، نو همدغه شانته هیلې باندې زمونږ دپاره نه جوړې شوې دي. او بیا چې کله هغه کار شوی دی، نو هغه هیلې باندې غلط حسابي شوي. لکه مثال په تور باندې، مونږ قبایلو ته مخکې د بالغ رایې دهې په بنیاد باندې د ووټ حق نه واصل، نو دا خبره به کېده چې قبایلو ته د ووټ حق ورکړل شو، دوی کې سیاسي شعور نشته، دی کې به پتنی جوړ شي، دا قبایل به یو بل تباه کړي، دی کې به مړی وشي. خو کله چې قبایلو ته د ووټ په د بالغ رایې دهې په بنیاد د ووټ حق ورکړل شو دا اغه نه پس یو داسې واقعې چرته په الیکشن کې نه ده شوی مخکې بکې دي خداغه نه پس نه ده شوی نن د پاټه د قبایلو نن د سیاسي خلکو حالات التدادي چې آل پاټه سیاسي اتحاد جوړ کړي دي د ټول پاټه چې څومره سیاسي او مذهبي تنظیمونه دي هغه ټول پاګه کې شامل دي او مشترکه تور باندې هغه ټول تنظیمونه د خپل مسایل د حل لپاره نه لګي دي او جدوجهد کوي نو موږ دا فکر لرو چې دا کم خلک دا خبرې کوي چې آل ته قبایلو کې کار کول آل ته خو په ډیولپمنټ دومره خلک شوق لري چې خلک ډیولپمنټ فند وړي او موږ په پیسو اخلو آل ته سکول په پیسو خرچ وي خلکو اغستې دي اسپیټال خلکو په پیسو اغستې دي سړک خلکو په پیسو اغستې آل ته خو د ډیولپمنټ کارونه خرچي کې خلک په روپو باندې اخلي سوال نه پیدا کیږي چرته ډیولپمنټ ته څوک نقصان ورسي
رحمت سلام صاحب بیا تاسو ترجو په قبایلی سمو باندې چې د امریکا د بی پایلوټ الوتکل خو ډرون بریدونه کیږي اکثره د ډرون بریدونه په پاکستان کې ډیر مخالفت کیږي او ویل کیږي چې دا د پاکستان فضائي حدودو خلاف کار دی خو ځینې ګوندونه بیا دا نیوکم لري چې په قبایلی سمو کې کوم وسلوال خلک دی هغه بیا د پاکستان د ځکنۍ حدودو خلاف کار کوي نو آی یوازې د ډرون بریدونه مخالفت په کار دی او کیا د ډرون بریدونه کوم وجوهات دغه لمنځ وړل په کار
خبره ده چې ډرون حمله چې کوم کیږي د دې ټول سیاسي پټه غندنه کوي او بکی واقعي دا یو ملکی سطح باندې د ملک سورنٹی وایلیټ کیږي کم زمینی خلک چې کوم دي دا یو ملکی سطح باندې کیږي دا مختلف وړو وړو گروپونه دي خفیہ طریقې سره یو طریقې سره بل طریقې سره رزي هغه تم څوک په خن نظر خو نه ګوري چې بارانی خلک ولې غری دلته خو د ډرون حمله چې کوم دي د دې غندنه زکه زیاته کیږي چې دا یو ځانته سوپر پاور وای امریکا کوي او د یو بل ملک سورنٹی خلاف حمله کوي
عبدالرشید صاحب بیا هم تاسو ته راځم اوس چې د مذاکرات خبره کیږي او ترڅو پورې ښکارام د ترڅو پورې دغه مذاکرات کامیاب سوي نه او په قبایلی سمو کې کوم وسلوال دي لاغوی سر روغ جوړ سوي نه نو په قبایلی سمو کې د ژوند اسانتیاوي او پرمختګ او تعلیم یا دغه کوم په قوانینو کې تاسو اصلاحات واړی دغه تر هغه وخت نه سراتله څه فکر کوئ چې دغه مذاکرات تر اوسه پورې ولې نه کیږي ولې ناکامه کیږي بیا بیا د مذاکراتو هڅې سوي دي خو بیا ناکامه سوي دي ولې
نو څنګه چې تاسو خبره وکړه د مذاکراتو په حواله سره زمونږ د ګوند خو د مخکې نه موقف واضح دی چې دی وخت کې چې ملک د بدامنۍ کم صورت حال دی او دغه په نتیجه کې د ملک د اور په یو دغو کې سوځيږي د دې لپاره اپریشن فوج اکشن دا مؤثر اپشن ثابت نشو بلکې د دې په نتیجه کې نورم دا اور سیوا شو د ملک ګډ ګډ ته اور رسیدو خو اپشن چې دی وخت کې دی هغه د مذاکراتو دی د ابهام او تبهیم دی اصل خبر دادا چې کم د و حکمرانان دی هغه په دې سیس کې زما په خیال باندې سنجیده په نظر ناراضي دا غي وجه دادا چې مونږ یو خبره کوو د مخکې نه چې دا جنگ چې دی دا زما خپل جنگ نه دی دا پردې جنگ دی او پردې جنگ چې کله تلړاوې نو ظاهر خبره ده چې بیا پاغي کې تخپل نه مذاکرات شي کوله نه پیسہ شي کوله سو پورې چې د بار نه ته اجازه ته یونس نه میلاو شي او چې د بار نه اجازه نه میلاوي کې به ته هیڅ نه شي کوله دلته د مذاکراتو خبرې شروع شي یعنی مطلب دا ده چې دا بیرونی قوتونه خاص کر امریکا مذاکراتو ته آماده نه ده یعنی مطلب دا ده چې هغه دا کوشش ده چې دلته کوم مذاکراتي عمل شروع کیږي چې هغه ثبوتاج کی او چې کله هغه نه غواړي نو زمونږ حکمرانان خو بیا داغي غلامان دي نو اصل رکاوټ چې دی او اصل مسله چې دا هغه دغه دی چې دلته کې بیرونی مداخلت ده چې چرته کې مونږ خپل خارجي پالیسی تبدیل کو او مونږ دا جنگ د دې د عواملو د اسبابو جایزه واخلو او دا غیب په تناظر کې د دې د حل اسباب ولټو نو مسله مشکل نه ده او دا اسانه دیم شي او دا غیب د حل هم دغه لار ده چې مونږ په خپل خو باندې ودرېګو خپل فیصلې په خپل لاس
ارباب طاهر صاحب ورستي پښتنه ملت از د پاکستان اوس په ټول نړۍ کې بدنام شوی دی او ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او په پاکستان کې بیا قبایلی سمه په یو داسې ځای بدله شوی دی چې په ټول دنیا کې چې د وزیرستان نوم چا تور واخلي د قبایلی سمو نوم چا تور واخلي نو هغه دغه سیمه ته د ترهګرۍ د مرکز په نظر ګوري څنګه کېدلای شي چې قبایل یو وخت بیرته لکه د نور نړۍ خلک په سوله او په امن کې ژوند وکړي او دنیا ته خطر ترې نه وي او د دوی خپل ژوند هم وسا او پرمختللی شي
زما خیال دی چې د دنیا د ریاستونو زیات لګښت چې کوم دی هغه په امن باندې نن لګي او د هغې وجه دا ده چې د دنیا امن په خطر کې دی او د دې لپاره ضروری ده چې یوازې په قبایلي سیمه کې نه په افغانستان کې او په پاکستان کې د ریاست ادارو د یو بل چې کوم بد اعتمادي ده هغه ختمه کړې نه او د دې په ضد هغه ګامونه اوچت کړې نه چې نن د وخت ضرورت دی او د دنیا د دې شاته نی ولاړه یوازې د دې باندې نه کیږي چې یو د دې دواړو ریاستو خپل ادارې او اولس بل د دې خطي ملکونه او دریم د جهان ملکونه چې کوم هغه په دې کې دلچسپي لري کاغه روسیه کاغه امریکا دا کاغه جرمني دا کاغه چاینا دا هغه په دې ټولو خبرو باندې سره یو بل سره متفق شوی نی ځکه چې دا درې واړه دایرې په یو ځای نه روان شوي نو دلته کې به د امن راوستل ناممکن وي او زه فکر کوم چې نن دنیا په دې باندې مجبوره ده چې دا امن په دې خطه کې راولي کدل ته کې امن ناراضي نو په تیر وخت کې خو تاسو لیدل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت رالو نو هغه د جهان د پاره یو تریټ شو او د ملل متحد کې کیناستل او هغه د یو قرارداد د لارې نن په افغانستان کې ناشتي او آلته کې د امن قائمولو د پاره خپل حل ځلې کوي خو دا به اعلی دیر پاکيږي اعلی به د دې نتیجه راځي چې دا ملکونه هم د یو بل چې کوم الزامات په یو بل لګي هغه خدشات لري کې او په یو لار باندې روان شي نو زه دا وایم چې په دنیا کې او زمونږ په دې خطه کې به اله امن قائم شي او قبایلي ولس به د خپل اختیار خاوندان شي
په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت او قانوني اصلاحات په دې اړه مو بحث واورید چې زموږ خبریال بارکوال میاخیل چمتو کړی وو دوستانو د دې یو ساعت خبرونه پای ته ورسېدو امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او په بل خبرونه کې